امين دلته اخراغ لاستو هيو رابا شو لمړی ډاکټر صاحب طيب تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر خلک په زیری ناروغي باندې اخته دي او تر کومه یې ډیر خطرناک ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
میرا ماننا تر هر څه وړاندې د خاصو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اورېدونکي مو هم ښه وي. محترم نوري صاحب، مخکې د دې نه چې د هپاتایتس یا د زیړي د ناروغۍ په مختلفو ابعادو باندې خبرې وکړو، زما په نظر اړینه دا ده چې لومړی دا ناروغي تر یو څه حده په ډېره عامه ژبه باندې معرفي شي او هغه وروستنۍ ناروغۍ یا خطرناک حالات چې د دې ناروغۍ له کبله د انسان ته پېښېږي او بیا د انسان ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ وي، په دې به لږ کم شو.
ولې نه بلې دا پوښتنه باید ما کړې وای چې دا څه ډول ناروغي ده؟ البته د زیړیو، د هپاتایتس اے، هپاتایتس بی، هپاتایتس سی او هپاتایتس ډی، که په دې اړه باندې تاسو رڼا واچوي ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه، مننه، مهرباني.
محترم نوري صاحب، مونږ زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخي کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي او دا یې د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړي په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړي په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کیدونکی ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده. دغه عضوه مصابوي، دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر چې پلسوس پیدا کیږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نهشي اجرا کولی. او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نومونه لري، لکه د هپاتایتس بي ناروغي، د هپاتایتس سي، همداسې د هپاتایتس اے او ورسره د هپاتایتس ډي او حتی د هپاتایتس ای، دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي ژورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بي او سي دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي سربېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابیونو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي، د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته. اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 20% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 20% نفوس د نړۍ ممکن چې 2 بلیونه نفوس دی دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلنی ډول باندې په هپاتایټس سی باندې هر کال د درې نه څلور میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایټس سی مزمن هپاتایټس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د یو سل او یا میلیونه په خواشا کې دي، او په د نړۍ په کچه د هپاتایټس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایټس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایټس د هغوی ژوند ته خطر نه دی. اما خپل دغه شخص د هپاتایټس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د ډیر ناروغۍ په مخ کې دوا اونډه لاملونه د سیاتیانی د عامې روغتیا له نظر دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابیون یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړی، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا به په هپاتایټس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی. همداسې هپاتایټس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایټس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کیږي چې دا به په هپاتایټس سي باندې اخته وي. دغه د شواهد کموالی د دې باعث کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی، خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله. په دې به هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده، او خپل ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. تاسو د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی د ناروغیو یادونه وکړه، د نورو هم چې ډیر زیات په افغانستان کې خلک پر همدغه باندې اخته دي، هغه چې دغه وایروس تر راغله یو په بدن کې ده او نور ته انتقالوي، یعنی هغه کرونولوژي هپاتایټس چې ورته ویل کیږي دا هم ډیر خطرناک ده، او هغه څوک چې په دې باندې اخته دي نو هغه ناقلیدونکي یا نور ته دغه هپاتایټس انتقالوي. په دې بیا هم خبرې وکړو. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایرسونو د تشخیصي مرکز مسؤول دی، د غرض د بیولوژي متخصص هم دی. تاسو ته براسو امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي د مرکز ته، په کومو کې کومه هپاتایټس په دوی کې ډیر زیات دی؟ هپاتایټس بی، هپاتایټس سی، یا کوم بل هپاتایټس؟ لومړی
څه کې خو غلې راځو کارمندانو ته او رزم کې ته ټول ته سلامونه احترامات ورنه کوم. دغه لږ ټول له جوړي اسې مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود ته سپونور ولې توکي نو د خصوص په ساتنه چې دلته کوم کسان راځي، اکثر د دې وایرسینو ورو اکثر هپاتایټس سی او بی دي، او د نور هپاتایټس سی دي هغه به کم دي. نو د موږ تشخیصي مرکز ته اکثر د هپاتایټس بی او سی وایرس زیات کسان دلته موږ راځي، ترڅو هغه لپاره موږ پی سی آر ترسره کوو. نه پی سی آر هغه د دې وایرل لوډ موږ بنوم کو چې هغه وایرل لوډ دې شته او کنه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی یا لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی په اخته دی خو بل چاته انتقالولی شي، تاسو څومره امکانات د تداوی لري د معالجې لري او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته هو د روټیا نړیوال سازمان یې د بریښو وبس کې اعلان خو دلته اکثر د یوازې د تشخیصي مرکز دا چې دلته د پی سی آر او د میکروب بڼه یې وپیژندل شي چې دا کوم وایرس ته هغه سره څنګه کې دغه وایرس فعال دی او که غیر فعال دی دغه وپیژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه کې دغه لپاره تدوی دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روټان یو سازمان هم هڅه کوي چې ترسو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی او ایروجی یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر صاحب محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرضی زیاته ده او دغه مرضی تر ورځې بعد جدي دي ځکه چې خلک دې پاړه په هوای نه لري چې څنګه دې موږ مخنیوي وکړو د څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه دې یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات من کشته نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عامو خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي او څنګه انتقالېږي د دې شان لپاره پلان د خاص برنامه نشته خو پلان کې لري چې په انده کې د برنامه یو
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي حتمن پښتنې لري تاسو دواړه کو کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب زینې پښتنې تاسو ته راجیوي او زینې پښتنې هم خغلی امین دلته بلې اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنې لري
ا دغه ځاتمن کوم شغله نور سه محترمه تاسو سلام او د زادر د ټولو کډرمن نوریدونکو ته علم چې رک روخ خوشاله ستاسو مبشون په خیره بل کړی اختر محمد خادم د علمند دولت او اشیر رسولیت
خادم سب خبرونه ته خره غلاست اتمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي څه پښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط
ا دغه ځاتمن کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدل دا نور وس چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړ ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دي. یو پرتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې او دا چې د ساري ده یعنی د یو کس خپل کس تللی شي ک انکام نه لري. نو هم دغه دې
مننه خادم صاحب او رادیو او ری پښتنه مو ځوابيږي بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای بلې ازادي
سلام او ملمنه
بلې تشکر مننه تاسو غږ اورم بلې مهرباني
تاسو ته سلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کیم لغمان نه
بلې همدر سره مهرباني پښتنه لري مهرباني
پښتنه خو می داد ل ډاکټر صاحب نه کنه صدقه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سه په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړې پریس ل چې شنه وکي او دویمه پښتنه می داد کنه صدقه اکثر خلک د مو دعا کوي کنه دې زیړې لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک ګردی غوس نه غړي دې زر ودکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو د مې دغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
مننه کور ودان پښتنه مو یاداشت سره بلوریدونکو دی مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نه ولای بلې راګم اوریدل اورم مهرباني
د سلام فولا نیکولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو د وخت له ایران نه پړی کیم
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو مهرباني چې پښتنه لري
ډیره مننه کوم نوري صاحب او ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام او ته څنګه د پښتنه کوم ډاکټر صاحب محترم کله سي ز تیر کال انتانی شپخان څه ده مریض مې ولې و څو میاشتې تل بستر وو نو البته سمې کله د تور زیړی مریضان لیدل کوم ناروغان سیمه لیدل دا غو بدن سونه خي چې ډيري زیاتې پرسېدلې وي نو پښتنه دار ته پیدا کیږي آیا البته هغه پر ين پر چی شي عمله کوي چې داسې زیاتې خي چې پرسېدلې وي او ډيري زیات وژن کوي ډیر زیات مریضان تلدو او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري؟ څومره مفید د څومره شد او څومره لاس راولنې لري په لاس راځي واکسین؟ او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې آیا قیمت یې ارزانه ده که ګران ده وس کار ده کنه؟ مننه
مننه کور ودان. تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه، په دې باندې به هم ډېری خبرې وکړو. واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو پیلېږي ورکول کیږي. په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بلې مهرباني. څوک او تخنیکي همکار زموږ اشاره کوي چې بل اوریدونکی نشته. د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفونونه مه کوئ، په ټلیفونونو باندې وخت مه ضایع کوئ، خبرونې ته غوږ شئ. ډېرې پوښتنې ستاسو ځوابیږي. البته مخکې به هم ستاسو ډېرې پوښتنې ځواب شوي وي، هغه چې تر اوسه پورې نه دي ځواب شوي او تاسو سره دي او ممکن له نورو سره هم وي، هغه پوښتنې مطرح کړئ. له تکراري پوښتنو ډډه وکړئ. ډاکټر صاحب، تاسو ته درځو پوښتنه د هلمند نه مو حتما یادداشت کړې ده چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او که په لویانو کې؟ او آیا ساری ده که نه ده؟ ساری خو به تاسو مخکې رڼا پرې واچوله چې ډیره ساری ده. مهرباني
محترم نبی صاحب، چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنو ته لاړ شو که نه، د دې ناروغۍ د انتقال د لارو په رابطه باندې خبرې وکړو. په هر حال لومړی به اوس اوریدونکو پوښتنو ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب، هم دغه چې دغه اوریدونکو له پوښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څه رقم انتقالیږي، په څه ډول باندې کېدی شي پایلې پم دی وکړي ماشومانو کې بیا زیاته د کسبینګیرو کې؟ مهرباني.
دا ضرور چې د هلمند واشید نه تماس کړی او دا پوښتنه یې وکړه چې دا ساری ده او که نه ده، یعنی انتقالیدونکي ده یو انسان نه بل ته، که نه هو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس له امله پیدا کېږي. د امدي ورور پوښتنې دوم جز دا و چې دا ناروغي به په ماشومانو کې وي او که نه، او یو بل نور هم وروسته دا پوښتنه وکړه خو دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په سی خوړونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کېدای شي او دا پکې موجوده دي. څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده، د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي، نو زما په نظر مهمه دا ده چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي چې دا د کومو لارو د یو انسان ته انتقالیږي، تر څو که وکولی شي په آینده کې له دغو صحاباتو ځان وساتي. په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې د دې د لارې انتقالیږي. د یو انسان نه د بل انسان وجود ته د انساني وجود په لحاظ د انتقال په اساس باندې دا انتقالیږي. او په خپل د انتقال په باره کې بیا مثلا د هپاتایټس بي د ډیرو لارو نه انتقالیږي، په مقابل کې هپاتایټس سی هپاتایټس ڈی دا یوازې د وینې له لارې انتقالیږي. د هپاتایټس سی نو چې دا
ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. تاسو کله چې خبرې کوي یو ډیر تون باد راځي او غږ اورم، زه نه پوهیږم چې تاسو چیرې یاست، که لږ ذره سم ځکه ودرېږي یا غذای مو بدل کړي که امکان وي چې اوریدونکي هم پوه شي په تاسو په خبرو باندې. مهرباني.
اوس
غږ سم راځي خو زه نه پوهیږم چې تاسو په لاره یاست او که چیرې کومه خونه کې یاست، خو یو څه کړکۍ ته که نږدې شي.
زه خو په یوه خونه کې یم، نو زه دوام به ورکړم انشاءالله ممکن چې اوس تغییر پکې راغلی وي، نو ښه شوی وي.
مهرباني. اوس لږ ذره ښه شو چې نه پوهیږم چې دغه تون باد غږ هم ورسره روان و چې ورسره راته چې دا ما ویلې چې حتما تاسو به په لاره یاست. مهرباني.
زه داسې وضعیت یم چې سړک نږدې دی او هلته د موټرو بیروبار لږ وي، د هغه غږ لږ به و. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایټس ای چې دی، دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي. د خولې د انسان د لاړو د سکلو د اوبو
د مشترک خوراک د مشترک قاشوغه او مشترک قاشوغ پنځه د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا لاس ورکولونه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالي سړی مشي کوو چې دا غاړې سره ورکو د غاړې د ورکولونه د مچې د اخیستونه د توفي پنجي او د شیدو ورکولو د لار نه په دې کې اکثر دا نه انتقالېږي، دې کوم خطر نشته. اما وایرسي ناروغي ده او اخیستلې د بل انسان نه دي، دا طبیعي خبره ده. چې
ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب دغه تاسو د هپاتایتس بی یادونه وکړه چې ډیرو آسانو لارو هغه چې په افغانستان کې ډیر خلک هغه ته توجه نه کوي، مثلا یو جکو بڅکی لې یو منګي بڅکی لې مثلا دغه راز له هغه چې په همدغه هپاتایتس بی باندې اخته ده یا ممکن پکې ډیر حادثه هم وي اند یو ځای ډوډۍ خوړلو سره انتقال شي او بل چاته، په څه ډول خپل خلک کولای شي چې دغه ناروغي مخه ونیسي؟ که څه هم ځینې مواردو کې ښایي هغه د مونږ د دود او کلتور او هغه رسم او رواجونو سره په ټکر کې وي چې یو څوک لاس ونیسي چې نازه د سره مثلا ډوډۍ نه خورم یا له دغه منګینه زه وبنه څه کومه، دا ممکن بد وانګیرل شي، ځکه ځینې کلتوري مسایل هم دي. اما څه کول پکار دي؟
محترم نوری صاحب، دا د بیا د ویناوي چې هپاتایتس بی خپل د خولي لاړو د څکلو د اوبو د یو ځای خوراک کولو د یو قاشوغې استعمال د دې نه انتقالېږي. هپاتایتس بی ډول چې ډیر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لارې نه انتقالېږي، دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. اما په مجموع کې زموږ استاسو خوته کومه کې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو، موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ الصحې او یا د ټولنیزي حفظ الصحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو راواجو یا غواړو چې ویکو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې زموږ په کور کې زموږ ملګري زموږ د دغې عادات په مقابل کې بیا خبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان برګڼئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا دی چې موږ خپل فردي حفظ الصحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیز حفظ الصحه مراعات کړو. دا باید موږ وکړو تر څو وکولای شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت مخنیوی
وکړو. بنه ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مخکې نور پښتنو باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي، خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې د عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسول دی. څلور ورځې وروسته د عام روغتیا نړیوال پروګرام دغه ورځ په ټول نړۍ کې لمانځي او هغه هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی یا توجه دغه هپاتایتس یا زیړیو ناروغیو ته ډیر شي. داسې کوم پروګرام هم دوی لري یا په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړیو یا د هپاتایتس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي کنه؟ امین دل صاحب،
بل نه که څنګه تاسو هم چې پوهیږئ مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې چې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټو کې د هغې مسله د خبره د ډاکټر یاد لري، نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې دی یا د سنګیری کې ځوان کې دی کنه، وایرس عموما هغه یو جګر چې دی هغه هپاتایتس هغه تسلیمیږي او حجرات تسلیمیږي، نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې ورکړل شوی د ماسک کې دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دی کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک ویډیو لیلار موږ دا برنامه کړی دی ا امداشن موږ هم خوانځي کڼور زیو کې موږ دا برنامه کړی دی خلکو د نوې رسونو د هپټاس وې رسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا د یو ناروغي ده یو څه خطرناک د پړم مکمل موږ معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او راته نړیوال سازمان په دې کې اوس هم کوم څه چې ما یې وری وکړه دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خاله او تشریح مرکز کابل کې وو یو پیبادي او څو شفي شپنو کلیر کم وو اوس شکر الحمدلله د روته نړیوال سازمان غری کومره پاکستان څلور شولې ته کې د پی سی آر څنګه پالیسی دي چې اوس هم د کووېډ 19 کې سیار په دې ډول کې دي او د سره څنګه اوس د نوې پلانونه روان کړی دي چې نوی وایرس د کووېډ 19 د پرسن کې یې او موږ نورم وایرس دې ناروغې چې د ټول د فار تشخیص هم د مرکزونو ولر دي تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګوندې یو د تلار شي یا یو ولایت نه بل ولایت تلار شي دوی په خپل ولایت کې هم د وایرسونو راغې هم دلته
تشخیصی بله کور ودان امین دل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپټایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خوړ باید وخوري کوم نه خوري البته غوړ غوا خوړ خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوری صاحب کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کار د هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی د څه کوم وایي په ساده ژبه باندې د لپاره د خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې خه خبره باغې د لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه نیوی او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د استفاده وکړي په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره د دې پروتینی زیګان کمی خوري د دې شحنیات کمی خوري دا نو داسې موجوده چې په عین وخت کې انسان وجود یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایټس اخته وي دغه په خوراک کې د درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي د همدرد د پښتو دویم جز چې دم او دوا او د پیز د مول د تبعات د علم له نظره دا د هپاتایټس په کنټرول کې د هپاتایټس په تداوی کې او یا د هپاتایټس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نوي او د تریخي یا د سفراد کچوري د زینو مشکلاتو له امله دا پیدا شي چې مثلا د سفراد کچوري د فتلي کانال کې یا په ټیوب کې چې سفرا پیږي البته د بندش رامنځته شوی وي یو څو فیز ورته دنت یو څو ورځې د بندش ته دی خپل د انسان د حرکتو پر اساس باندې د منځ لاړ شي او دې حالت نرمال شي ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمول سره ښه شو خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملي ضرور نه لري یو بل ضرور چې د پښتنه کړو دا د پښتنه ډېر په ساده ژبه و خو ډېره مهمه پښتنه و هغه دا و چې هغه خپل حساب وکړه زه دا باندې چې خانې ته پرځ خپلوم د ټول ډیری ناروغان د ویولې بل چې د ټول ډیری ناروغانو خېټې د پلاسټي د ملي چې د دې لکه د او دا به تقریبا مجرو دم کې خلکو نورې چې د ستاسو د یاد دی ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د دیگر حجرات تر حملې لاندې نیسي دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي دغه حضرات په نومړی مرحله کې کلسیږي التحادی کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یو وخت داسې راځي چې دا حضرات د انسان د ځیګر کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپله وظیفه نشي اجرا کولی، او په نتیجه کې یې د یو اختلاط په ډول باندې د ځیګر سیروز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي، او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه ویستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه ویستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت دپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي. خو هر کله چې د هیپاتایتس ناروغ دغسې حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزس باندې اخته شي، بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هیپاتایتس د واکسین په اړه ته پوښتنه کړې وه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه د هیپاتایتس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو دپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هیپاتایتس بي واکسین موجود دی. او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږېدلي دي هغوی او د نارمل واکسین روتین اخیستي د کلینیک نه، د هغوی حتما د هیپاتایتس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. اوس هم د ماشومانو لپاره د 1 کلن او 2 کلن څخه د کوزو ماشومانو لپاره د هیپاتایتس واکسین د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې تقریبا په افغانستان کې 3500 په حدودو کې دولتي ساختار کې کلینیکونه موجود دي، په دې ټولو کې ورته واکسین شته او په خصوصي سکتور کې هم واکسین شته د ماشومانو لپاره چې دولتي خصوصي سکتور ته رایگان ورکوي او هغوی تطبیقوي. اوس موضوع دا ده چې هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی، د هغوی لپاره خو په دولتي ساختار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. نو دغه لویان څه وکړي؟ دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې د دولتي ساختار یا سکتور د بهر په خصوصي سکتور کې د هیپاتایتس بي واکسین شته. دوی د ځان مطمئن دي چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراعت شوی دی او دومره قیمت هم ډېر زیات لوړ نه دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین 3 دوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هیپاتایتس بي لپاره دی. د هیپاتایتس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
بله ډاکټر صاحب، مننه که په همدغه د انتقال په موضوع کې تم شو. مخکې تاسو یادونه وکړله، آیا له حیواناتو څخه هم د دې دغه هیپاتایتس یا د حیواناتو مثلا د کوم حیوان د ځیګر موږ ډېر لیدلی دي چې ځیګر یې تقریبا ډېر غټ یا کچوړې پکې جوړې شوې دي، آیا په دوی کې دغه امکانات د هغه شته د هیپاتایتس او انتقالیږي انسان ته؟ کنه
د حیواناتو نه د هیپاتایتس انتقال دغه حیواناتو نه چې دغه واخه انسان خوري لکه وا او زه فردا د دې مرتي کوم شواهد نشته. البته د زینو ناروغیو انتقال شته، هغه د زینو چنجیو انتقال چې داغه چنګیو هغه هغوی د انسان داغې یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي یا حیوانات داغې یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي داغې امکانات شته ما د هپاتایتس لپاره داغې امکانات نشته خو په مجموع کې نوري چې په دې خبرې وکړو چې یو خو داغې انتقال لارې دي دوه درې د وینې د لارې او د منی د لارې او د انسان د وجود د مایعات د لارې دا خو د انتقال معمولي لارې دي زما په نظر کې په دې باندې خبرې وکړو چې ولې زموږ په ټولنه کې د هپاتایتس دا شیوع یا انتقال عام دی ځکه په دې کې ځینې داسې ډېرې لارې چارې دي چې زموږ عام ولس په دې کم احتیاط سره کولای شي د هغه نه ځان وساتي او له دې لارې په ټولنه کې د هپاتایتس د انتقال یا د ترانسمیشن دا چین چې د موږ مات کو او د انتقال د سطح راکبه کو زما په نظر چې دا به هم د عامه پوهاوي او پولیسي کچه باندې د هپاتایتس په اړه د پوهاوي په اړه باندې مفید واقع شي
مننه طيب صاحب بله ډیر اوریدونکو به هم ټلیفونونه کوي ځینې پښتنې به ممکن دوی سره وي تاسو به هم د دوی د پښتنو په ځوابولو سره ځینې نور موضوعات هم حتما په غوړه نه واچوي اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکوزي متماس نه ولای بله ازادي رادیو ده د روغتیا
د السلام علیکم
و علیکم سلام څوک او لکوم ځین تماس نه ولای
ډاکټر صاحب محترم تاسو ټول ته سلامونه احترامه ډالې کوم بل سو واسه مد ننګرار نه
بله واسه خان خبرونه ته خره غلاس پختنه لري مشخص مهرباني بله
پختنه وکول مشخص پختنه دا ولې د زیاتره د شعبان وای چې هپاتایت د
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي واسه خان بخنه غواړو تاسو اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم اوریدل شي او لاندې پوښتنه وکړئ غږ مو سم اوریدل کیږي لاندې پوښتنه مو وکړئ چې غږ مو سم نه دی بله
پوښتنه به دا مال اکثر ډاکټر صاحبان وایي د غنو شربت ورته ډیر خدای دې نه موثر علاج نور نشته چې د ډاکټر صاحب نظر غواړم
غنو شربت مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نه ولای الو بلې ازادي رادیو ده نشته ده بلې ډاکټر صاحب طيب د غنو شربت کوم ګټه رسوي البته که زه هم تاسو مخ یادونه وکړ چې میوه باید یو څوک خوري که څوک په هپاتایتس سخت وي مهرباني
بلی پولیسی که تبانی منگا هم او رو پولیس که خلق یو دلتا توسکی خلق اده گنو شربت اخرى شاد اخرى امن ده دی توسیه ترشا یو تی علمی میکانیزم هم شتره نی میکانیزم داره چه ده گنو شربت که تردیر اندازه قند گلوکوز او فرکتوز دا شامل دی او پشاد یا اصلو که هم دا شامل دی او د قند اخیستل یا د خصوصا د ګلوکوز او فرکتوز د دې اخیستل د ځیګر په وظایف باندې مثبت تاثیر لري او د اندر مثبت تاثیر نتیجه ده چې عام ولت هم د خلکو په جبه معمولا د دې توسیع شته خو دا باید موږ په یاد ولرو چې د غنو شربت اخیستل یا د شاتو خوړل او یا د نورو میوجاتو خوړل دا د دې ناروغي تداوی نه ده د ناروغي تداوی درمل دی چې دغه درمل د انسان په وجود کې د موجود هپاتایتس بی وایرس د لوډ یا د اندازې لمخې ټاکل کیږي تر کومه حد پورې چې مخکې مثلا ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې د پی سی آر ټیسټ دی دغه د پی سی آر ټیسټ په اصل کې د انسان په وجود کې د دې وایرس هغه مقدار کوانټیټیو پی سی آر بیا هغه مقدار خي او کله چې دغه مقدار مثلا د سل کاپی پر 100 ملي لیتر دینه راکمیږي بیا هغه دومره زیات یا 50 کاپی راکمیږي نو هغه بیا ډیر دغه ول نوی د تشخیص ول نوی اما که د دې زیاتېږي بیا نو د دې برخې متخصصین په دې باندې پوهیږي چې دا زما
تخصص نه البته نو هغه پویږي چې دا د کوم دوايي سره زونه روغ د پاره د تداوی رژیم جوړ کی نو که ځانند کو بله د جنون شربت او عسل او د ویني نور د وجات او سبزیجات دا د هپاتایتس د ناروغانو د پاره من حیث یو ممیده او خغزه حسابیدای شي خو هیڅ کله باید مونږ د دې شیانو د خوراک سره د درملو د اخیستونه او د تداوی د اخیستونه یو ډاکټر ته د تللو نه او د ډاکټر په مشوره باندې د درملو د استعمال نه مونږ باید راوونه کړو بلکې مونږ باید په لومړي سر کې د ډاکټر توصیه د ډاکټر د توصیه مطابق د درملو استعمال د ډاکټر د توصیه مطابق د څومره مودې لپاره چې هغه مونږ درمل کې وسکي د عامو مودې لپاره درملو اخیستل او په دې منځ کې اقل درې میاشتې شپږ میاشتې خپل د پی سي آر ټیسټ کول او ډاکټر ته خودل چې هغه د دې هپاتایتس د میکروب هغه مقدار زمونږ په وینه کې وګوري چې څومره خطه کېدو طرف ته را روان دی دا باید ورسره حتما وکړو.
مننه یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای بلې ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو او جناب امانشاهم نګرار ولایت.
بلې امانشاه صاحب خبرونه ته خره لاس څخه پختنه لري مهرباني.
او مننه ډاکټر صاحب دې رخي موضوع ته اشاره کړې ده او باس پی کوي نو دغه مرضی یا دغه مریضیا په لوړ رتبه خلکو کې پیدا شي دا غي د پر د مناسب خواړه او بغیر تداوی نه د مناسب خواړه شي توصیه شي نو دې
په لویانو کې لویانو کې تاسو منځو
کې چې موږ لپاره هغه
بله پختنه مو اوریدل شو مننه کور ودان یو بل اوریدونکو به هم رواخلو زموږ تخنیکی همکار وای چې پختنه را تطبیق کړه په واتس اپ کې دا پختنه به هم واورو.
السلام علیکم د رادیو آزادۍ ټورو کارکونکو ته سلامونه او احترامات او محترم ډاکټر صاحب ته چې د هپټایټس مبارک معلومات ورکوي نو زما پختنه دا ده چې آیا د هپټایټس د جما یا کورواله د لارې نه هم انتقالې دي او کنه؟ بس ما صرف د غیاب پښتنه و امید لرم چې جواب را ترکه مننه په مخم خا کور ودان.
بله ډاکټر صاحب هم دا ورستي اوریدونکو نه کرا پایل کو خپختنه مطرح کړي و مهرباني.
زما جواب بلې دی خو یو د هغو لارونه چې هپاتایتس انتقالېږي هغه کوروالی دی د خپل مېرمن سره جنسي اړیکې دي او جنسي اړیکې دا د انسان د ژوند ضرورت دی بناء په همدې اساس باندې هغه ناروغان چې په هپاتایتس باندې اخته وي که هغه نارینه اخته وي او که یې مېرمن اخته وي دواړه باید سیف سیکس یا مسئول جنسی اړیکې ولري او د مسئول جنسی اړیکو د ټینګولو په باب دوی باید د خپل معالج ډاکټر نه راهنمایي واخلي او معالج ډاکټر دوی ته د مسئول جنسی اړیکو په اړه باندې چې کومه راهنمایي کوي د هغې په نظر کې نیولو سره دوی کولی شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو اړخ په هپاتایتس ولري او بل اړخ واکسین اخیستای وي یعنی دوه درې دوز اخیستای وي آیا بیا هم د دې خطر شته د انتقال؟
نه د کله چې واکسین اخیستای وي او درې دوز یې پوره کړی وي دا نه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د کوم واکسین اخیستای وي دا به یو اعتماری ځای نه اخیستای وي چې د واکسینو د رسول زنجیر د کارخانې د تولید د کارخانې نو وخت نه تر هغه ځایه چې د وجود تزرخ کیږي په دې منځ کې چې دا څومره فاصله ده د کارخانې نه بیا ټیکینګ بیا د هغه په تیاره کې انتقال بیا د لابراتوار یا د ځای ته د هغه رسیدل په دې ټوله مرحله کې چې دا کول چین یا سول زنجیر ورته وایي چې دا ته درجه ده شوی حرارت درجه لوړ شوی دی که دا اعتماد ولري چې وو دا رسول زنجیر مراد شو چې زمونږ په دولتي سکتور کې چې کوم واکسین نه دی دا غي دا رسول زنجیر کامل مراد کیږي نو بیا د دې دغه نشته خطر نشته. اما د دې ټول سره سره ځکه موږ د دغه واکسینو په دې ټول زنجیر کې چې مثلا د اروپا نه انتقالي افغانستان ته موږ موجود نه یو، ممکن دا سړی ونه پوهېږي چې دا کوم واکسین چې ماته کوي په دې واکسین باندې خپله دا د واکسین په دې بوتل باندې هلته یو نشانه وي چې دغه دا د واکسین خرابوالی او روغوالی ښیي، ممکن دا ورته نه وي متوجه، دا نه پوهېږي په هغې باندې.
ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع باندې دوه درې ځلې تاکید وکړه، نو کله چې واکسین له وخته تیر شوی وي ولې باید که دولتي روغتونونو کې دا موضوع مراعات کیږي، ولې خصوصي کلینیکونو کې دغه شی نه مراعات کیږي، ولې له وخته تیر شوی چې هغه هیڅ کیفیت نه لري، مؤثریت نه لري، اغېزتوب نه لري، هغه خلکو ته ورکول شي؟
محترم نوری صاحب، د واکسین په کیفیت کې دوه موضوعګانې دي. یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې د واکسین د وخت تېرېدل دي، او یوې موضوع ته ما اشاره کړې وه چې د واکسین کولډ چین یا د واکسین د سول زنجیر نه مراعات دی. موږ په افغانستان کې یا په اکثر هیوادونو کې د واکسینو د وخت تېرېدل موضوع دا ډېره نوې، یعنې کله چې وخت تېر شي هغه څوک چې واکسین ورته درکېږي هغه معمولا متوجه کېږي، ډاکټر هم متوجه کېږي دغه واکسین نه استفاده نه کوي، او ټول خلک چې پوهېږي چې دا واکسین اکسپایر شوی دی، هم ورکوونکی د واکسین او هم اخیستونکی د واکسین دواړه پوهېږي. نو په دې اساس باندې چې دا بزنس، دا تجارت، د دې کس یا د چې چاته دا واکسین درکوي د دا او د هغه ترمنځ د اعتماد ختم نه شي، نو د اکسپایر شوي واکسین نه استعمالوي بلکې خپله لرې کوي. اما د واکسین سول زنجیر چې کله مراعات نه شي، د تولید د کارخانو نه وخله هغه په امریکا کې تولیدېږي، هغه د اروپا په کمون کې تولیدېږي، او که په پاکستان کې تولیدېږي، خو افغانستان ته چې را رسېږي او بیا په افغانستان کې ناروغ ته ورکول کېږي په خصوصي سکتور کې. البته دې منځ کې دا چین یا دا زنجیر چې دی دې کې موږ نه یو ولاړ، دا زموږ تر کنټرول لاندې نه ده.
بله، دا یو تخنیکي موضوع ده. بله ډاکټر صاحب،
دا یو تخنیکي موضوع ده. بله ډاکټر صاحب، دا ګرم شوی منتها دولت څه کولی شي په دې لاره کې؟ دولت مسؤلیت څه دی؟ زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې همدغه سې چې په دولتي سکتور کې د دولتي روغتونونو لپاره واکسین د دولت تر کامل نظارت لاندې او د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف په تخنیکي او مالي حمایت سره راوارېږي، انتقالېږي، حتی تر اخري کلینیکه پورې همدغه سې دولتي تصدي واکسین په همدغه سیستم کې را انتقال کړي، او بیا د هیواد په داخل کې په خصوصي سکتور باندې وپلوري، تر څو زموږ ولس چې د دې واکسین په مقابل کې زموږ د دې د پیسې وي، زموږ د پیسې د هغه کار لپاره چې استفاده کېږي په مطمئن ډول باندې او په ښه ډول باندې دا مصرف شي.
مننه کور ودان. کراش دغه موضوع به سره راون غړو، ډیر وخت نه لرو. ډیر ځلی هم دغه د زیګر سرطان هم د همدغه وایروس لامل رامسته کیږي. څومره ناروغان چې په هپاتایتس اخته دي یا اخته کیږي د دې خطر شته چې هغه په سرطان باندې بدل شي؟
محترم نوری صاحب، بله، خپل هپاتایتس که تداوی نشي دا دری حالات طرف تزی، یو په مزمن بزیگر مزمن ناروغی تولیدوی چه خفلا دا انسان په مزمن سر په مزمن هپاتایتس باندې اختوی او دا نورو تا دی انتقال باعث کی. دا یو دویم خبره چه دا اغداره چه دا 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 هپاتو سلولر کارسینوما یا دا زیگر دا حجاراتو دا سرطان باعث کی، او کله چې د ځیګر د حجراتو د سرطان بعید شي نو بیا د انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او که چېرته بیا میتاستازس هم ورکي. دغه فیصدي چې څومره فیصده یې د ځیګر په سرطان باندې اوړي یا بدلېږي، دقیق په دې مرحله کې زه موږ ستاسو شریک نشم کړی، خو دا د زیګر په سرطان باندې اخته کېدل، زیګر په سرطان رامنځته کېدل په یو انسان کې دا یو علت هپاتایتس بی سی او یا د هپاتایتس نور ډولونه
ډاکټر صاحب کله هم ځینې د یو برخې چې هغه په سرطان نخته شوی د پریکوي لری کوي خو آیا د زیګر پیوند هم کې امکان لري په افغانستان کې امکانات شته ده هغه څوک چې سرطان زیګر سرطان باندې نخته شوی
محترم نوري صاحب زیګر د انسان د وجود داس یو حیاتي عضو ده چې د هغه په حجرات کې الله دا صفات اشاره چې کچیر ته دا غي ډیره برخه هم لمشي د پاتې برخه کې او صفات دا دغه برخه دې ته نمو کوي او د وخت کې د دې سره د انسان د وجود کې چې دیگر کوم وظیفه ودا پوره کوي دا یو دغه شته اما او د امدی له کبله د دیگر په وندونه دا مسائل هم شته اما په افغانستان کې روس په پوره د دیگر د پیون کومه دغه مدا شوی کوم علاج یعنی دا پروسه یا دا پروسیجر تر اوسه په افغانستان کې مده اجرا شوی په داسې حال کې چې د بدودو یا د پښتورګو د تعویض او یا د هغې نه بدلولو د دې پروسیجرونو په افغانستان کې شته هغه د زیګر تر اوسه پورې
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب او د خوست د پی سی آر مسؤول سمیع الله امیندل که تاسو لند په دې باندې کلند راته وایي چې هغه کسان چې تاسو مرکز ته درځي هغه ته څه سپارښتنه کوي چې ټول اوریدونکي واوري د هپاتایتس په برخه کې مهرباني و ډیر وخت نه لرو
من نو موږ هم د هغه کسان ته چې هغه په پوسټ کې دي چې هغه په هر ځای کې دي یو د کارم د سپارښتنه ده چې هغه کوم عامل چې د انتقال د وایرس کې هغه عالین انتقال لارې چارې چې دي یو د کاره باید ډېر متوجه اوسېږي که هغه پیچکاري یو ځل یو مریض ته استفاده کول هغه ممکن پیچکاري چې څوک هغه اجبیس انټیبایوټیکس ناروغي ولري هغه بل ته استفاده کوي دا د انتقال لاره ده یو بل سره اړیکې ساتل بیا اساسي اړیکې ساتل او دا شانته د وینې ترانسفیوژن دا اړیکو ساتل چې وشاله کې به د ډوره احتیاط وکړي تر څو هغه د وایرسونو انتقال د یو کس نه بل کس ته انتقال نشي او بل مهمه خبره دا ده چې دوی لکه د ورسره مخکې اشاره ورته وکړه چې هپاتایتس بی یعنی تور وایرس ته هغه ځای دی لپاره او واکسینونه موجود دي هغه ماشومان لپاره خو په دولتي کلینیکونو کې اتمان په هر ځای کې شته د غټان لپاره خصوصي تور یا شخصي کلینیکو لپاره اما د دوی لا شي مخکې نه دي نه چې هغه دوی یو بل سره نږدېواله کوي هغه واکسین به تطبیق کړي تر څو د یو کس نه بل کس ته انتقال ونه کړي
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سی آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله اومندل له تاسو هم ډیر مننه چې ټلیفونونه مو وکړل د غرض د خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته مخته یوړه بل خبرونه چې په سوشل بوکي زما همکار پیلوی بیا هم پر همدې موضوع د هپاتایتس یا د زیړیو پر ناروغیو خبرې کوي تاسو لپاره به هم فرصت شته